د امریکا ان پی آر رادیو خبر ورکړی چې طالبانو د 12 چینایانو پاسپورتونه ګرځولي او دوی یې نیولې دي. د دې خبر لمخې د طالبانو او اف چین کمپنۍ ترمنځ د جون په میاشت کې د امو د حوزې د تیلو د تړون تر لغوه کېدو وروسته دا کسان په کابل کې نیول شوي دي چې له دې ډلې اته تنه بیرته آزاد شوي او څلور تنه لا هم په بند کې دي. په واشنگتن ډی سی کې د چین سفارت ویلي دي چې دوی په دې اړه معلومات نه لري. د طالبانو یو چارواکي چې د خپل نوم لا اخیستو ډاډ کړی دی ویلي دي چې د دې چینایانو پاسپورتونه ګرځول شوي وو خو هغوی نه دي نیول شوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د چینایي کمپنۍ په خپل مالی ژمنو عمل نه دی کړی نو تړون ورسره لغوه شوی دی. خو د اف چین کمپنۍ غړو ان پی آر رادیو ته ویلي دي چې طالبان په دې نه پوهیږي چې په قراردادونو کې دواړه لوري ګټه کوي. طالبانو له ان اف چین کمپنۍ سره د 2023 کال په جنوري کې د امو حوزې د تیرو د استخراج 25 کلن تړون لاسلیک کړی وو. د تړون لمخه چینایي کمپنۍ ژمنه کړې و چې په لومړی او دریو کلونو کې به 540 میلیون ډالر پانګونه کوي. د طالبانو د دفاع وزارت پر افغانستان د پاکستان پاوز د ورمشپې هوایي بریدونو ته خبرګون خودلې او ویلې دي چې دا ډول غیر مسؤلانه اعمال به عواقب ولري. دغه وزارت ویلي دي چې دا ډول بریدونه د هیچا په ګټه نه دي او په خبره یوازې د دوو مسلمانانو ولسمو ترمنځ واټن او کرکه زیاتوي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت هم دغه بریدونه په خبرګون کې چې درې کسان پکې وژل شول او نور ټپیان شول. کابل کې د پاکستان سفیر عبید الرحمن نظامانی پرون احضار کړی و. ټاکل شوی ده چې یو ډله افغانان د دوشنبه په ورځ له اسلام آباد جرمنی ته انتقال شي. جرمنی رسنیو د خپل هیواد چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې شاوخوا 50 افغانان به د جرمنی هانوور ښار ته په یو الوتکه کې ولېږدول شي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسي او جرمنی یې د منلو ژمنه کړې ده. په وروستیو کې د نورو کډوالو ترڅنګ په پاکستان کې پر دغو افغانانو فشارونه زیات شوي دي او د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د دې ډلې تر 450 ډیر افغانان پاکستانی پولیسو نیولي چې نږدې نیمایي د برلین د هڅو له امله بیرته خوشی شوي. داسې راپورونه هم خپاره شول چې د همدې افغانانو له ډلې 210 کسان افغانستان ته ډیپورت شوي هم دي. د څه باندې 4 کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی جرمني په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي دي. ملګری ملتونه وایي د سکه پایلټ روسه په ایران کې لکتر لګه 1340 تنه اعدام شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر نن سرګند کړی چې د ایران حکومت تر ډیره خلک د دې لپاره اعداموي چې په ټولنه کې ویره خپره کړي او خلک د دوی غوښتنو ته سر ټیټ کړي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویاندی روینا سمداسانی خبريالانو ته ویل چې یوازې د جولای په میاشت کې په ایران کې 1340 تنه اعدام شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا په ټول 2023 کال کې په ایران کې 902 تنه اعدام شوي وو چې دا د ټول نړۍ د یو کال د اعدامونو 40% جوړوي. او وروستای خبر هم د ورزش له ډګره. افغانستان نن په کرکټ او فوټبال کې له دوه ګاونډیو سره مخامخ کیږي. په فوټبال کې د افغانستان لوبډله له ایران سره مخامخ شول چې دغه لوبه یاو د درې په وړاندې ایران ته بایلودله. افغان لوبډلې یوازې یو ګول واه خو ایران بیا د افغانستان لوبډلې ته درې ګول ورکړل. په بل لوبه کې چې پیل شوې ده افغانستان په کرکټ کې له پاکستان سره خپل بخت آزمایي. دا خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ملګری ملتونه وايي اقلیمی بدلون افغانستان ته د ستنو شو او کورنیو بې ځای شو د ستونزو اصلي لامل دی. له پاکستان یو استل شوی مقدمه ورته نشته چې
موږ ته کول جوړ کو سرپناه تر کو زمو سي ستن ازا کې داسې راغونه او منتګه بعد او ته وازه تر رسیدلې
دي. د افغانستان فوټبال لوبډله نن له ایران او کرکټ هغه له پاکستان سره مخ ده.
د اسیا دویم ټیم دی لګره یې پسې نوروست افغانستان دوهم ټیم دی او امید لرو چې ډېر په اسانۍ سره به پاکستان ته ماتې ورکړي.
پکتیا کې د بزګرو لپاره دوا پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې.
یو سړک خو نو چې 200 متره ټن ظرفیت لري چې کا مس له خوښ کې جوړ شوی ده. د 2 کیلومتر کانال چې دغه د خلکو د ژوند تقریبا هغه زر جره بمزه کرا دي. په
په پنجاب کې مو د سیلابونو د زیانونو حال هم اخیستی او نو راپورونه هم په دې خبري مجله کې یادم کړی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو د سر راپور ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وای افغانستان کې د 2021 کال لاګست وروسته طبي پیښې او خطرونه د بیرته ستنیدونکو او بې ځای شوو په وړاندې د ناورینونو اصلي لاملونه دي. یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي د اقلیم د بدلون له امله د طبي پیښو خطرونو په ځانګړې توګه هغه افغانان سخت له زیانونو سره مخ کړي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو ایران او پاکستان افغانستان ته استول شوي یا هم ستانه شوي دي. بلخوا له ایران او پاکستان افغانستان ته ځینې ستانه شوي او استل شوي وایي چې د مناسب سرپناه نه لرلو له امله د سیلابونو شدیدو ورښتونو او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل فیروزی عزیزی نور.
هیچ راهی حل ندارم، گرمان بیاد تا بریم ده خانه، باران میادم جلی خیس میشه خیمه.
د ایران له تهران د افغانستان فاریاب ولایت تستنسوي معصومه ده چې وای په تهران کې له لسیزو ځوان کول ورسته په جبري ډول خپل کورنۍ سره خپل هیواد ته ستنه کړل سوي او له تیرو کابو درې اونۍ راهیسي په وچ ډاک کې خیمه وهلې. دا وای دوی د سیلابونو له جدي خطرونو سره مخ دي. مسومی ازادی رادیو تو موبایل
الان چیز ده خیمه زندگی میکنیم، وضعیتش خوب نیست، خیلی سخته، نه هیچ راهی حل ندارم، گرمان بیاد
موږ خیمه جوسی گودل تا وضعیت دیر بد ده، هیچ حل لار هم ندارو چه کلا باران وری گی طول خیمه لم دشی را سر طول کورنه میده خواهی ناروغا و خسر می سپینگره ده دل تا خیمه کی هوا زخت زیاده گرمه ده دیر بد بادو نرازی ده سیلابونو لخطر سر هم مخیو باید موږ جر تا جره لده خیمه انتقار کرل شو چه بادو نسخت شی خیمه تا کنون خوری رلوی گی.
ده پاکستان لی اسلام آباد ده افغانستان ننګرهار ولایت ته شاو خواهی و مسوران ده ستون سوای 50 کلن سید گل هم ورته شکایت کوي. سید گل وایي که څه هم تر اوسه هوا ګرمه ده خو په خبره یې د مناسبې سرپناه نشتون او د اقلیم بدلون له امله طبیعي پیښې لکه سیلابونو او شدید ورښتونو یې د ده او کورنۍ ژوند ګواښي.
دې دا خو خطر ودا ازکه داسې لابونه او دغه باد او دغه دا خو ځا ته رسیدلې دي، ارځه خراب شوه دي زموږ لږه شي غر علاقه ته هغه کې هغه مخه 2000 بارونه شو 2000 سیلابونه راغله او سناسه مالونه خلکو وړي دي 2000 د سیل سرونه پاتې
داستان سوی افغانان داسې وخت د چاپیریالي کړکیچونو او ورته د چمتووالي نه لرلو له امله شکایتونه کوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر هم په خپل تازه څیړنیز راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال له اګست وروسته د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښې او خطرونه او د سختې هوا ناورینونه د ستنېدونکو او بې ځایه سویو خلکو د بیرته متغمېدو او ځای پر ځای کېدو پر وړاندې آن تر جګړو هم ننګونکي دي. ملګرو ملتونو د دې ادارې په یاد 2 مخیز څیړنیز راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 28مه د ملګرو ملتونو پر ریلیف ویبپاڼه خپور کړی زیاته کړي چې په افغانستان کې د اقلیم د اغیزې او بې ځایه کېدو ترمنځ د تړاو په اړه شته ارقام ښیي چې په نړیواله کچه افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د طبیعي پیښو د ناورینونو له اغیزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ هم د اقلیمي بدلونونه او ګواښونه افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو افغانانو او بې ځایه سویو د بیرته ځای پر ځای کېدو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډونه دي. راپور کې وړاندې راغلي چې اکثره بیرته ستنیدونکي د چاپیریالي ننګونو او ګواښونو په اړه مخکني معلومات او چمتووالی نه لري، له امله یې له خطرونو ډېر زیانونه ګالي چې په ټکو یې آن دوی ته دویم ځل لپاره بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ټینګار کړی چې په دې برخه کې د منظمو میکانیزمونو نشتون د کورنیو بې ځایه سویو او هیواد ته د بیرته ستنیدونکو زیاتېدل افغانستان کې د سرچینو له کمښت سره تړلي ستونزې او فشارونه لا پسې زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یو ان ایچ سی آر د شمیرو له مخې د سږ میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستان افغانستان ته 2.3 میلیونه افغانان بیرته ستانه شوي دي. افغانستان له لړ وړاندې د نړیوالو مرستو په بندېدو له شدیدو اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخ هیواد دی او تیر کال طبیعي پیښو په ځانګړي ډول شدیدو سیلابونو ورښتونو او زلزلو سخت ځپلی دی چې د ګڼو نړیوالو ادارو د راپور راپورونو له مخې اوس د کډوالو د بیرته ادغام هیڅ ډول اسانتیاوي په واک کې نه لري.
په موریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري وایي اقليمي بدلون د هغو کسانو د ژوند په وړاندې یو اساسي ګواخ دی چې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوی یا استل شوی دی او د هغو کسانو په وړاندې چې په کور دننه بې ځای شوی دی. په افغانستان کې چې د اقليمي بدلون قرباني دی د اقلیم د خوالي لپاره یا هم د چاپریال د ساتنو لپاره ډېرې کمې هڅې کیږي. په همدې ترڅ کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د غرنیو ځنګلونو او سرزایونو د بیرغونې لپاره رضاکارانه هڅې پیل شوې دي. د هڅې د دایکونډي ولایت یو ځوان په نوښت پیل شوې. خدا ځوان څوک دی؟ کوم ولایتونو کې دا کارونه ترسره کوي؟ په دغه راپور کې مو د ژوند او هڅو ته کتنه کړې.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و این ایده وجود داشت برای من و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
دی ذهنیت به حبیب الله نجفی زاده کې وده وکړه او د وخت ارتیا هم په خبره یې هم دا و. ځکه دی وایي چې د افغانستان په ډیری سیمو کې دا مهال غرنی ځنګلونه او څرځایونه له منځه تللي دي.
در نخست با امکاناتی
لمړی کې مې په خپل شخصي امکاناتو شاوخوا 8.5 کیلوګرام د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخمونه وپیرل او د مې په بیلابیلو ولاتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې وویشل. په خلکو له پراخه کلی سره مخ شو.
نجفی زاده دغه شان زیاتوي چې د غرنیو ځنګلونو او څرځایونو نشتون دغه شان د کلیو ډیر کمزوری اقتصاد نور هم زیانمنوي، ځکه په خبرې خلک د کافي څارویو د ساتلو او لبنیاتو ترلاسه کولو توان له لاسه ورکوي. د دایکنډي ولایت د شتلی ولسوالۍ د 40 کلن ځوان وای که څه هم په لومړیو کې په شخصي او ډیرو کمو امکاناتو دا کار پیل کړ، خو د خلکو له تود او پراخ هرکلی سره مخ شو.
در نخست با امکاناتی
لمړی کې مې په خپل شخصي امکاناتو شاوخوا 8.5 کیلوګرام د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخمونه وپیرل او د مې په بیلابیلو ولاتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې وویشل. په خلکو له پراخه کلی سره مخ شو.
حبیب الله نجفی زاده وای او سیو شمیر نور رضاکارانو په مرسته د افغانستان په ولایتونو میدان وردګ، غزنی، اوروزګان، دایکنډي، غور، بامیان او پروان کې دا کار کوي. د ولایتونو کې ځکه چې په خبرې لارې تر منځلند او د ورته اقلیم درلودونکي دي. د خبره دوه میاشتې د دوی د رضاکارانه فعالیتونو لپاره تیریږي. نوموړی زیاتوي چې په راتلونکي کې به دوی خپل د رضاکارانه فعالیتونه نورو ولایتونو ته هم وغځوي. خو د حبیب الله په خبره تر اوسه دوی سره هیڅ کوم دولتي یا نه دولتي بنسټ مرسته نه ده کړې.
کدام همکاري از طرف
د رسمي دولتي او نه دولتي ادرسونو او نړیوالو بنسټونو له خاطر اوسه کومه همکاري نه ده شوې. د خلکو په همکاري مختزو د غرنۍ ونو او څرځایونو تخونه او زړې په رضاکارانه ډول او چیرې چې خلک اړتیا ولري رسوي.
د لسانس ترکه چې د سیاسي علومو لوستې د ځوان حبیب الله نجفی زاده چې په تیر جمهوری نظام کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې کار کوي وایي دا سمه ده چې د رضاکارانه کار یې له هغې برخې سره چې ده پکې زده کړې کړي ډېر واټن لري، خو په خبره یې د ځنګلونو، څرځایونو او په ټوله کې د کرنې په برخې له متخصصینو سره د سلام مشورې له لارې دا فاصله تر ډېره له منځه وړې او اوس د چاپېریال ساتنې په برخه کې په یو فعال رضاکار بدل شوی دی. د طبیعي سرچینو او ځنګل پوهنې برخې متخصص ساحل دوران چې د ښاغلي نجفی زاده فعالیتونه یې تعقیب کړي د هغه د رضاکارانه هڅې ستایي او د پراختیا پر اړتیا یې ټینګار کوي. خغلی دوران ازادي رادیو ته وویل
خغلی حبیب الله نجفی زاده کې یو اغیزناک ګام د خاور د تخریب د اوبو د ضایعات او د وچکالۍ د مخنیوي لپاره اخیسته ده. هغه د ستاینې وړ ده. دا عمل باید په ټول هیواد کې ترویج شي.
د یادونه ده چې د غرنیو ځنګلونو او څرځایونو د بیا رغونې او په ترڅ کې د ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو او د ځمکې لاندې اوبو د تقویې لپاره د رضاکارانه هڅې داسې مهال دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون زیانونو سره مخ هغه هیواد دی چې د اوږدو کلونو وچکالیو ځپلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو میاشت مخکې ویلي وو چې افغانستان سږ کال د اقلیم ناورین له زیاتېدونکو پایلو، وچکالیو، بې سارې ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دم غړی ازادۍ رادیو په ژوندۍ بڼه زموږ په ویب پاڼه کې واوري. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروي نو زموږ پر ویب پاڼه بسنه مکوي. د فیسبوک پاڼه ته سر ورخاره کړئ. د پاڼه در سره خوخه کې facebook.com/azadiradio آدرس دی. ازادي رادیو په واتس اپ چینل کې هم د لاسرسي وړ ده. تاسو که زموږ ویب پاڼه ولټوي نو د واتس اپ د چینل لینک هم در سره پیدا کولای شئ. و سم یوه نړیوال موضوع ته، البته سیمایز موضوع ته راځو. نړیوال موضوع سره خلو هغه دا چې د پاکستان په پنجاب کې له څلورو ورځو راهیسې سخت سیلابونه بهیدلی دي. دغه سیلابونو په پنجاب کې مالی او د سر زیان رامنځته کړی دی. همکار می احمد شیبر د دغه سیلابونو د زیانونو په اړه دا راپور چمتو کړی.
پاکستانی چارواکي د سیلونو لامل په پنجاب کې تر شلو د ډیرو کسانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې تر یو میلیون ډیر کسان د دې سیلونو لامل د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. رویټرز اشان سترګندوي چې دا په تیرو څلورو لسیزو کې تر ټولو سخت سیلونه دي چې په سلګونو کلي ویجاړ کړي او رسیدلي فصلونه یې لاندې کړي دي. د راپور له مخې د مونسون بارانونو او د هند له لوري د بندونو د اضافي اوبو د خوشې کېدو له امله د دریو سیندونو د اوبو کچه لوړه شوې ده چې د سیندونو ژې ماتې کړې دي. د پنجاب له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ویلي دي چې تر اوسه په څه باندې 1,000 کلیو د سیل اوبه اوښتې دي. د دې ادارې په باور تر دې دمه نږدې 1.5 میلیون کسان د سیلونو اغیزمن کړي دي او د سیلونو کچ ته په کتو داسې اندېښنه شته چې دا شمیرې به زیات شي. پی ډی ایم په پنجاب کې د 315 موقتو کمپونو د جوړېدو خبر ورکړی چې تر اوسه نږدې 4,00,000 کسان دې کمپونو ته انتقال شوي دي. چارواکي وایي چې پنجاب چې د پاکستان د نیمایي نفوس کور دی او د غنمو، وریجو او پنبې لوی تولیدونکی ایالت دی، سیلونو ډیر زیان اړولی. هند چې په منظم ډول د بندونو څخه اوبه هغه وخت خوشي کوي کله چې ډیر ډاک وي. په دې اونۍ کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې تر سیلونو وروسته اوبه خوشي شوې. له اټکلونو سره سم نن شپه او راتلونکې دوې ورځې د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون په نور پنجاب کې د ورښتونو اټکل شوی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو سم ورځو اوکراین ته تاسو په خبرونو کې حتما اوریدلی وی چې وړ مورز د اوکران پر پلازمینه کیف باندې د روسي له خوا پراخ بریدونه وشول. دا بریدونه پر کیف باندې په ورستیو اونیو کې تر ټولو لوی او خونړی بلل شوی دی. د راپورونو لمخې په دغه بریدونه کې لک تر لګه ولستنه هو جل شول او نږدې 50 نور ټپیان شول. په دغه بریدونه کې چې ور مشپ شوې د ازادۍ رادیو اوکرایني څنګه هم زیانمن شوې ده او دغه راس د اروپای ټولنې سیاسي استازولۍ دفتر هم زیانمن شوې دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي دغه بریدونه ته سخت خبرګون خودلی او په یو لړ څرګندونو کې پر اوکراین یا په کیف باندې دغه برید د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ باندې برید بللای دا ځکه چې ټرمپ روسي او اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره په دې روسي کې خپل هڅې ګړندۍ کړي. جزئیات به له سلطان محمد سرور وره.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي په کیف باندې د روسي د توغندوی او درون روسي برید چې لګ تر لګه 20 کسان یې ووجل او لسکونه نور ټپیان کړل په خپل د امریکا په ولسمشر ډونالد ټرمپ باندې برید وباله. بلخوا سپینی مانی وویل چې ټرمپ د دې برید په اړه خوښ نه دی. زيلنسکي تیر شپه خپل ویډیو وینا کې وویل روسیا اوس په نړۍ کې د دوه پټکو په هر هغه کس چې سوله غواړي برید کوي. هغه وویل دا په اوکراین برید دی او دا په ولسمشر ټرمپ باندې هم د روسیې لخوا برید دی. ولسمشر ټرمپ له دې عمله چې د اوربان پلور پرمختګ نه دی شوی ناهیلی دی او مسکو ته د نویو بندیزونو او تعریفو ګواښ کړی دی. زيلنسکي وویل موږ په واشنگتن کې اوریدلی دي چې پوتین د جګړې پای ته رسولو ته آماده دی، خو هغه د سولې په لور د هر ډول رښتینو ګامونو پر ځای بلاستیک توغندي غوره کوي. د اوکرين ولسمشر زیاته کړ چې تامل ریچه د اوکرين لپاره د امنیتی ضمانتونو یو چوکاټ به تر راتلونکو اونۍ مشخص شي. اروپایي متحدینو ژمنه کړې ده چې د اوربان په صورت کې په داسې اقدامات لاس پورې کاندي چې د اوکرين امنیت داډمن کړي او احتمالا امریکا به هم په دغه ترتیباتو کې دخیل وي. زلنسکی اروپایي مشرانو ته په یو مجازي غونډه کې وویل چې دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ وګوري چې موږ په اروپا کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خپل هوډ کې متحد یو. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ د روسیې د دغو بریدونو څخه ناخوښه وو. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ولسمشر ترامپ ته په اشاره وویل چې هغه د دې خبر څخه خوښ نه وو، خو د تعجب وړ خبره هم نه وه. ورته دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه کې دي. اروپایي هیوادونو، امریکا او ملګرو ملتونو په کیف باندې د روسیې دغه برید چې د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپه کې وشو وغنده. برتانیې او اروپایي ټولنې د روسیې ډیپلوماتان د احتجاج لپاره احضار کړل. ټاکل شوې ده چې د اوکراین لوی چارواکي د ولسمشر ترامپ لوی مرکچی سټیف ویتکاف سره په نیویارک کې وګوري. تمه ده چې په دې غونډه کې د اوکراین د دفاعي امکاناتو پیاوړتیا او د جګړې د درولو په لارو چارو خبرې وشي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې بارنوی چارو وزارت اوکرين ته د 825 میلیونو ډالرو په ارزښت د کروز توغندیو او اړوندو تجهیزاتو خرڅلو تصویب کړی دی. په خبر سرچینو ویلي دی چې د امریکا د پوځي مرستو د پروګرام ترڅنګ ډنمارک، ناروی او هالند هم د جمپ سٹارټ د پروګرام لاري د دغو وسلو د بای په پریکولو کې ونډه اخلي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو را سره پات شي وړاندې درته د ورزش له ډګره هم راپور لرو. خو په پکتیا کې د نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري باندې د کرنې په برخه کې د وی لوی سړی خونې او د اوبو د یو نسبتا اوږد کانال پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پکتیا بزګران د دوی د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او د ځمکو د خړوبولو لپاره دا ډول پروژې ګټورې بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د کرنیزو او اوبیزو سیستمونو پر غولو کې مرستې وکړي. تفصیل بیل نجیب الله الخیلاور.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند بالادی پوسیمه کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو 2.5 کیلومتره اوږد کانال او د دې ځای د کروندګرو او بزګرانو د شنو میوو او ترکاریو د ساتنې لپاره یو نسبتا لوی سړکونه جوړه شوه. په دې دواړو پروژو چې نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښ شوی، د 200 میټریک ټنه په ظرفیت سړکونه د یو ترکی مرستندوی بنسټ او د اوبو کانال بیا د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په مالي همکاري جوړ شوی چې اوس مهال ورڅخه زر جدي به کرنیز ځمکه خړوبېدلی شي. د پکتیا د کرنې رئیس مولوي سید امین هاشمی مشال راډیو ته وویل کچېری په راتلونکي کې دا ټول کانال چې شاوخوا 8 کیلومتره اوږدوالی لري پوخ شي، نو د دې ځای 15000 جدي به ځمکه به ورسره له دایمي اوبو برخمن شي.
دا پروژه څنګه د زراعت او مالداری په بخش کې ډیر رول لري او د قانونو د لاسنیوي لپاره ډیر مهمه وي. هغه افتتاح او پیل کړی سیوا سړخونه و چې 200 متریک ټن ظرفیت لري او دا د ترکیه هواد ټیکا موسی لخواشک جوړ شوی ده. دومره پروژه چې هغه د اف او موسی لخواشک چې هغه د زراعت او مالداری په بخش کې هغه همکاري کوي، نو کانال چې هغه تقریبا 2.5 کیلومتر کانالو چې دغه د خړوبېدو لاندې به تقریبا غزر جره بمزه کرازی په حاله لپاره خود موږ لپاره معیاري شی جوړ کړی دا او موږ ته راضی یو.
بلخوا ځایی اوسیدونکي او بزګران د کرنې او بولګولو د سیستمونو پر غولو کې د نړیوالو بنسټونو له لاسنیوي خوښتي او وای په دې ډول کارونو سره دوی د غلو دانو او رزنه یو ارتیا ول مخې پر ځان بس شکی دلی شي. یو تن ځایی کروندګر ظاهر شوایي
په 50% سمز موږ غواره شوی ده ول په دې زمو کانال 5000 متر وو اوس 2000 متر تر سره سه نور پاتې سوه ده. نور موږ ته ډار راکړل سمشاله هغه هم تر سره سه موږ ساکل په تکلیف پدې تر کې چې موږ وبونه وټول پرمنم کار اخیسته ده. بازګر ته مو خلکو ته ولړې توانونه ورسده زه اوس مثال دا وتر دا شان چې بیا هم خده.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوی د دوی په ځای کې د اوبو کافی سرچینې شته. خدا چې تر اوسه هم اکثره ویالي کاریزونه او یا کانالونه پاخه شوی ندی، نو د مزل د اوږدوالي له کبله ډیره برخه ځای کیږي. د مرکز ګردیز یو بل اوسیدونکو حاجی بریالی وایي
په خشتندر باندې مقتدا جوړ کړی دی، نو د دې لپاره موږ ټول کلی اته دغه ټول ولس د حقیقت چې پراته دي دا ټول دې ته ډیر خوشاله دي. مخکې به اوبو ډیر د موږ نه ضایعات به کوو، نو اوس خپل ټیم باندې خپل وخت سره او به مکتور رسیږي ان شاء الله.
یاد دی وی سره لدی چې هوا روزمکو پرتله د پکتیا غریز سیمه دی دی خو ترڅنګ پراخ زمکه او دښتې همدارنګ د اوبو دایمي سرچینې لري چې د اوبو د منظم او پخو کانالونو د نشتون لکبلې د اوبو ډیره برخه ځای کیږي او لدی کبلې ډیره دښتې او کرنیز زمکه نه کرل کیږي. د پکتیا د کروندګرو په وینا کچیری اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه خلکو ته دا ډول بنسټیزې پروژې پلي کړي لري نه ده چې د دوی کرنیز پیداوار او د میوو حاصلات به څو برابره ډیر شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
تاسو آزادی رادیو ته اوري آزادی رادیو د محل پر ویپانه باندې پښوندې بنه اوریدلې شه د ویپانه آدرس ای آزادی رادیو ټکی کم که چیرته انټرنیټ لري زموږه فیسبوک پانه هم در سره خوخه کی د فیسبوک په پانه کې هم د ورځې تازه خبرونه او راپورونه خبريږي د غراس هلته کلی ویډیوګان هم د لاسرسي ور دي. د خبری مجلې د پای شی بوت رورو نګدې شوی یو ورزو د ورزش ډګرته لمړی هم دا چې د آسیا د ملتونو په جام کې نن د افغانستان او ایران لوبډلې سره مخامخ شولې چې د لوبې په نوی دقیقو کې یعنی د ټول لوبې په وخت کې افغانستان یو ګول وه خو ایران له خوا بیا درې ګول وهل شول چې ایران دغه لوبې ګټونکی شو. په کرکټ کې بیا نن افغانستان او پاکستان خپل بخت سره آزمایي دا چې دغه لوب تر سره کول وړاندې چې ویل شوی همکار می پیدا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نن جمعه د اگست په 9مه د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله سره د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبغاړي کې د کابل پر وخت ماخام پر 9 بجو کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات د غوسیالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په یو درې اړخیزه لوبلړۍ کې د متحده عرب اماراتو او پاکستان سره ګډون کوي. دوی دغه سیالیو ته کامل چمتو دي او نن به افغان لوبډله خپله لومړۍ لوبه د پاکستان پر وړاندې کوي او هیله ده چې دغه لوبه به د افغان لوبډلې په بریا باندې تمامه کړي.
ښاغلي سادات زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو لاس ورځې په کابل کې په تمریناتي کمپ کې تمرینونه کړي او د اګست په 19مه له تګ وروسته د یوې اونۍ لپاره په متحده عربي اماراتو کې په تمریناتي کمپ کې تمرینونه کړي دي. دغه درې اړخیزې سیالۍ چې د متحده عربي اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي د آسیا جام سیالیو ته چې راتلونکي میاشت پیلېږي د لوبډلو د چمتو کېدو یوه برخه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه سیالیو دوه مخکښې لوبډلې به د سپتمبر په 1 نیټه په فاینل کې سره ولوبېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله هم نن د تاجکستان په حصار ښار کې د کافا 2015 ملتونو جام په سیالیو کې د ایران د فوټبال ملي لوبډلې سره مخ شوه. د دغه فدراسیون د نشراتو برخې مسول او ویاند مصطفی هاشمی د ایران پر وړاندې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د لومړۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف اساسی اشتراک تیم ملی افغانستان در مسابقات کافا آمادگیه بازی
با دی سیاله که در افغانستان در فوتبال در ملی لوبدلی دیگتون اصلی موخه در لوبغارو چمتو کول در تجربه تلاسه کول او در آسیا جام وروی سیاله راتلون کلوبو تا چې د پاکستان په وړاندې ترسره کیږي چمتووالی خودر شوې ده.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د ایران، تاجکستان او هند له ملي ټیمونو سره د کافا بی ګروپ کې ده او د افغانستان د فوټبال فدراسیون د چارواکو په خبره د دې هیواد راتلونکي فوټبال سیالۍ به د سپتمبر په لومړۍ نیټه له تاجکستان سره او د سپتمبر په 4مه به له هند سره وي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ او فوټبال لوبډلو یو شمېر مینهوالو د ایران او پاکستان د ملي ټیمونو پر وړاندې د دغو سیالیو په پیلېدو خوښي څرګنده کړې. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د کرکټ مینوال شفیق الله ازادي راډیو ته وویل،
ان شاء الله چې زمونږ د ټیم مورال په قوي دی، زمونږ د افغانستان ټیم ماشاء الله چې په دې وخت کې د آسیا دویم ټیم دی، لګره هم پسې نو وروسته افغانستان دوهم ټیم دی، او امید لرو چې ډېر په اسانۍ سره به پاکستان ته ماتې ورکړي او دغه لوبړلۍ چې کومه ده دغه د دریو ملکونو سیریز چې کوم دی.
د افغانستان د کرکټ او فوټبال ملي لوبډلو لوبغاړي په داسې حال کې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د لوبو ډګر ته ځي چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته پر ځینو ورزشي لوبو لکه آزادو سیالیو یا ایم ایم اے او شطرنج بندیزونه لګولي او د افغانستان له ورزشي برخې د نجونو ټیمونه په بشپړ توګه لري کړي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هلچ ټول جوړ رو او سیاتمن بایست شروع لاس دی ول سم ټول کی و او ام لوستا. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په اړه کې خپل موضوعات وایو او په باندې سر خلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندۍ موجودات چې دي هغه خپل ژوند سره رسول لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نشي، د خوراکي توکو زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې وایلی سو چې په حجرو کې پر ساده مرکبات باندې خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي وسخه مستر ازي د حجرې د تنفس منا مسره یی دیږي. څومره ساسې درس په نن دی پته می صفې څخه تر اتش پته می صفې پرې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټی پی تولید وای. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټی پی تولید چې دی هغه په دوه ډول دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډول دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. نو مې راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې د رقم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره دیږي، د هوازی تنفس په نامه سره دیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي، هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري. دغه عملیه چې د هوازی تنفس په نامه سره دیږي، مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپل د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یوځای کېدل، او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اتدش ای ټی پی ورسخه لاس ای ټی پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاس راځي. ارزو دغه حجوي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کرپس دوران، او دریم چې دی د الکترون د لیږدونی زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. ارزو دغه کوم مرحله چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. نمبر 1 د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز ته تجزیه لپاره کارول کیږي ترڅو انرژي ای ټی پی ورسره تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی چې خپل دغه عملیه سرته رسیږي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دوی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټی پی انرژي مصرف او څلور ای ټی پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې خپل په پایله کې دوه ای ټی پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دیږي هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولایز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولایز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټی پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریبس دوران ته. کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریبس وران او دغه کی چې دی چین کی چې دی زنجیر کی چې دی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایرویک اسید چې کله د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو دغه کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي چې ضرورت اوسي هغه ته د هوازی تنفس په واسطه لاسرزي، او په دغه وخت کې هم د چټ ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي، چې په دې سره کوم ای ټی پی انرژي چې د اتدش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسرزي، چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیو د سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبس دوران چې دی دغه د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دوی چې دی تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا یا کی تر سره کې او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکسایډ کول لپاره کارول کیږي، او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او د دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیډیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویله کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټی پی تولید دی، همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي. کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي، او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي ازادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسی. ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وای. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ اوویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسی دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی. مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی، دی چې کله خپل د عملیه سرته رسی و اکسیجن ته ضرورت نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کوي خپل غیر هوازی تنفس سرته رسی. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري، چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي. همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولی، دوی چې دی لکه بکتریاوي خمیر مایع په دې کې هم چې کیږي غیر هوازی تنفس سره رسیږي، چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېر زیاته اندازه استفاده کیږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي آماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دوی په هغه وخت کې دوی د غوډ لپاره اکسیجن آماده کوي. او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بل مهمه د چې دې سره ترسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفس او د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د هوجې تنفس چې دی هغه مخته په مسک توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په هوجوي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی او د دې په واسطه د کم خوراکي توکي چې دی هغه چکیږي تجزیه کیږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منز توپیر تک چې راسو په هغه کې موږ وایو چې دی ډیر یو د بسره ډیر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولای شو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ول په هغه باندې بدلیږي. او دا پروسه د ټول ژوندۍ موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندۍ موجودات او حیوانات او نباتات او بکتریا او نور کې چې کیږي تر سره کیږي. او تنفس خپل یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی، یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي، او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي مواد لکه ګلوکوز تجزیه کوي او او ټی پی تولیدوي، چې دا پروسه چې د مایتوکندریا کې تر سره کیږي. هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاست مثال کله چې دغه کیږي انرژي جذبي د هغه مایتوکندریا کې تر سره کیږي. او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي. او موږ وايي دا کوم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت، د هورمونونو تولید، د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب تراسو زیایي ترکیب کې موږ وايو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات، ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې د کم کاربون ډای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی. او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ اوله په ډیرو شانو کې لکه مثال حیوانات او نباتات او بکتریاو کې اجرا کیږي. مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي تر سره کیږي. او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او باخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دوی څونه توپیر و د دې چې ودا مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول، مثال د خوراکي توکي چې وه هغه تجزیه کول. دوی چې بي دي چې شکه د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب منځ سونه توپیر دي. او بل اخر د وای چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا و د تنفس عمل او د زیات ترکیب ترمنز کوم توپیرونه چې موږ او تاسو وویل په اخیرنی برخه کې زموږ او تاسو موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي او په اخیرنی برخه کې لکه هر وخت غونډې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي دویمه پښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي او دریمه پښتنه ده د تنفس عمل او زیاتی ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنی هیله لرم چې جوړ روغ او صحت مند به یاست ښه راغلاست د دولسم ټولګي و اووم لوست نن ورځ راځو د ډي ان ای او جنټیکي انجینري په اړه خپل موضوعات زکوو لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي ان ای چې د هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کیږي هغه ټول د دوی د ډي ان ای څخه دی چې د ډي ان ای کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي چې د کم ساينس پوهان چې و هغه په 1950 کال را پدې خو دوی په دې باندې پوس ول چې ډي ان ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکو واحد دی او ورسته پر دې باندې ډېر سیډنی او معلومات وکړل سو چې د هغه ورسته جنټیکی انجینری را مسسوه تقریبا 1980 میلادي کال ورسته د کم جنټیکی انجینری چې و هغه را مسسوه چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه همدارنګ د کرنی او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل ارزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي ان ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سو او کوم نظریات د اړوند وړاندې کړل سو موږ او تاسو درس چې د اته د شمس او فیس خاطر د څلوېشتمې صفحې پرې دوام کوي ارزو د ډي ان ای کشف ته لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي ان ای چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جنټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس ډېر کشفیات کړي و چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت منلو ور نه وي نو په 1848 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندیسوله چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل سلته لژدول کیږي چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لمړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1980 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لژدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو وروسته بیا په شلم پیری کې په اوایل کې په لمړني کې د بری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربه د روی دا ثابت کړی چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري نه کروموزومونه چې دي هغه د جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي همدارنګ ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربه کې چې و هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاص ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي تغییر د چې په تل واسکې موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مانی او ورسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دی هغه باید لشتر لږه دوه خاصیتونه ولري، چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه وو چې دغه کم مواد چې دی دوی خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې، او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي کې ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ارثي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1930 کال کې د ایوري په نامه همدارنګ د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی د کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د باکتریاوي په دوه ډلو وویشل چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر وړي، او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي، او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ شو د دغه باکتریا ډي ان اې چې به کپسول ده هغه راوخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د ډي ان ا غانی چې هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکاره سو چې باکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکښ کې ښکاره سو. همدارنګ دوی چې و دغه باکتریاوي چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان ا راوخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړل یو ځای کړل، او کله چې مشکان تور کړ دوغه د منل لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کم ډي ان ا چې دا هغه د کم جینونه چې مثال دوی چې د ارثي خواص لېږدونکې دي چې هغه لمړنۍ ناروغي تولیدونکې ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچول چې د سره مرجک خپل ژوند شیکي للاسه ورکي. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پاته سو چې په دې پونس ولا چې ډي ان ا چې د هلته څنګه دوه چند سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1950 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ا موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دی وته ونیدله چې د دوی هغه کم دوه چند کېدل او همدارنګ د دوی زیرمه کېدل او همدارنګ په عین ډي ان ا او وشتل چې د ول مستر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سواله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان ا د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ا او ار ان ا مالیکولونه پیژنو. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواص لېږدونکي دي، خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دي چې د نیوکلیټاید په نامه سره یادیږي، او دا نیوکلیټایډونه چې دی هغه خپل پزان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري، هم دا رنګ وسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلویګان لري. په دې کې موږ وایو چې مثال دا نیوکلیټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیوکلیزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیرته ډي ان ا او ار ان ا ته ډي ان ا ور ان ا چې دی په مثال موږ وايي ډي ان ا کې چې دی قلویګان څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره.
همدارنګه په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی، خو په ډی این ای کې چې دی یوازې ګوانین، ادرین، تایمین او سایتوسین دی، مګر په آر این ای کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري، د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري، چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دی، نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو له لارې یو د بل سره تړاو لري. ارزو وروسته د دې چې دا کوم د ډی این ای او آر این ای مالیکول مو وپیژندې، دا هغه وروسته موږ تاسو سره زو بلی موضوع ته چې د ډی این ای جوړښت دی، د ډی این ای د جوړښت کشف وایو، او د همدارنګه د دوی کوم دغه پوری یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کوم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مهم ویل او اوس مهم یادوري وکړله، چې د ډی این ای ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو، ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک وو، د هغه د خوا کشف کړل سواله، ترکیب کړل سواله، د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دی درلودل د هغه څخه په استفاده ډی این ای چې د هغه مشکوالې سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډی این ای چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ډی این ای چې د هغه نیوکلیوټایډز څخه جوړ شوی دی، چې هر نیوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربونقات او قلویګان لري، چې په دې کې په ډی این ای کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلویګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دي، ځکه چې د دوی دواړو دا کم اندازې چې دی یو بل ته چې دي سره ورته دي، چې دا کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و، دا د یو بل عالم چې د چار گف په نامه سره یادیدل، یا هم ایروین چار گف، چې دا عالم د لومړي ځل لپاره دا کم نظریه چې و وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادیږي. بل دا چې ډی این ای چې ده هغه خپله تاو شوی زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري، چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري، چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه ولیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربونه قان او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلویګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري، چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلویګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي، هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري، چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلویګان چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چیلري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسر وصل سوی دی. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه او پکشي کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډی این ای او آر این ای پیژندنه و، چې ډی این ای او آر این ای څه ډول یو جوړښت لري، چې و موویل دوی چې دی خپل په جوړښت کې دوی د نیوکلیوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوی دي، چې هر نیوکلیوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربونه قان او همدارنګ ورسره نایتروجن قلویګان لري. کچيري په نیوکلیوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري، د نیوکلیزایټ په نامه سره یادیږي. ډی ار ای او ار ان ای چې دا کوم قلویګان چې په دوی کې قرار لري، هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه، چې په دې کې په ډی ان ای کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي، او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري، نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډی ان ای چې د هغه پوری زینو ته ورته جوړښت لري، چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري، او په کوچنی پوړونه کې چې دی دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده ډی این ای په لاندول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د ډی این ای او آر این ای مالیکولی جوړش څه ډول دی او اخیرنی پوښتنه ده د ډی این ای جوړش څه ډول دی واضح کړي. ساسي ټول د تجز ښه نړۍ نړۍ منن.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00422 3 1 1.